اوس د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو اوري د شنبې ورځ ته نن د غوایي یا د ثور د میاشتې څوارلسمه ده د 1398 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له څلورمې سره برابره ده د دې ساعت په خپرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو اول به اجمل اند د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي
افغان چارواکي وایي کندهار زابل او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو د ادعا او ترڅنګ دغلته د ملکی خلکو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړل شوي او د اسرایلو پوځي جټر وتکو د غزې په تړانګه توپوندي وشته افغان چارواکي وایي په کندهار زابل او روزګان کې 500 وسلوال طالبان وژل شوي دا کندهار د امنیت کمانډان سکرتر قسیم آزاد نن ازادي راډیو ته ویل تیر شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې اړوند پوستې باندې د وسلوالو طالبانو برید کې دواړو لورو ته مرګ شوبله وخته ده
موږ درې تنه شهیدان او څلور تنه زخمیان پکښې کې لرو د دښمن د 14 تنه مړه او 8 تنه زخمیان دي چې په هغو کې ځینې مړې د دوی جسدونه هلته پاتې دي په ساحه کې د دښمن
بلخوا په جنوب کې د 215 متم کلي اردو مطبوعاتي دفتر د زابل په شینکۍ ارغنداب د چوپان ولسوالۍ او د روزګان په مرکز سیرنکوټ او چورې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د مځکنۍ او هوایي بریدونو پر مهال د شپږ دېرش وسلوالو د وژل کېدو او څلۍ رشنورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم د افغان حکومتي لوري د دې ادعاو سپیناوی ممکن نه دی افغان چارواکي وایي د کونړ په چپ ادارې کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو کې د داعش نه څلوېښت تنه وسلوال وژل شوي دا خبره د کونړ مرستیال والي ګل محمد بایدار په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته کړې ښاغلی بایدار وایي د بریدونو د جمعې په ورځ شوي او په کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوختي د دفاع وزارت هم بیا ویلي دي چې درې څلوېښت وسلوال په دوو جلا هوایي بریدونو کې همدغلته وژل شوي دي دوی ویلي چې په وژل شوو کې پاکستاني او ازبکستاني وګړي هم شامل دي په غزنی کې چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې په مځکنۍ او هوایي عملیاتو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي د غزنی د والي ویاند عارف نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د عملیات په تیرو څلورو ساعتونو کې په اندړو د یک او زنخان ولسوالیو کې شوي او هدف یې وسلوال طالبان و د نوموړي په وینا په زنخان ولسوالۍ کې د ایتلاف د ځانګړو هوایي ځواکونو بریدونه او د کمانډو ځواکونو عملیات شوي په وینا یې لس کسان دغلته وژل شوي نوموړي د اندړو ولسوالۍ د نیاز کلا د عملیاتو په اړه وویل
د ایتلاف هوایي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه او د ځانګړو افغان ځواکونو لخوا هم کمانډوي عملیاتونه ترسره شوي دي چې په ترڅ کې 25 تنه وسلوال طالبان چې د هغوی یو مهم من جوړوونکی موسی هم پکې شامل دی دا وژل شوي دي او د اندړو ولسوالۍ د بریمزو د سیمې اړوند په نیاز کلا کې پرون شپه زموږ ځانګړو قطعات او عملیات لودل چې د تیرې ورځې تر 10 بجو پورې دغو عملیاتو دوام درلود هلته د وسلوالو یوه مهمه ډله په محاصره کې وه چې د نشتې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي
خغلی نوری ومنله چې د نیاز کلا په سیمه کې 15 تنه خزی او ماشومان هم په وژل شوو کې شامل دي د سیمې خلک بیا د ملکی تلفاتو شمیر لوړخي او په همدې خاطرې د اعتراض په توګه ویل کېږي چې مړی مرکز ته راوړي بل لوري ته د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد مزادي راډیو ته ادعا کړې چې افغان او بهرنیو ځواکونو د ولسي خلکو په کورونو چاپی وهلي د په وینا یو لستنه ملکیان پکې وژل شوي دي د پکتیا ولایتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ملي پوځ د یو سرتیري میرمن او زوی وژلې د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل د احمد خیلو ولسوالۍ کې د جمعې په مازیګر یو طالب کمانډان عزیز لخوا یوه میرمن د خپل 14 کلن ماشوم زوی سره یوازې په دې تور وژل شوی چې ولی خاوند په ملي پوځ کې دی د مقتول میرمن او ماشوم کورنۍ په دې اړه څه نه دي ویلي په سیمه کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته پیښه تایید کړې خو دا یوه جنایي پیښه ګڼلې د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا چې ټولې غاړې وسلې پر مځکه کېږدي دا د سولې د هرې پروسې پایله وي نوموړي د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي د دې پایلې د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي کمول ضروري ګام او مسؤلانه او اخلاقي انتخاب دی ښاغلي خلیلزاد نور جزئیات نه دي ورکړي خو پر خپل ټویټر لیکلي چې دوی چمتو دي زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې له څو ورځو راهیسې په دوحه کې له طالب استازو سره د سولې په شپږم پړاو خبرو بوخت دي تر دې مخکې په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي وو لامریکایي هیات سره خبرو کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع یوې سلا ته د نږدې کېدو په حال کې دي د اسرایلو پوزي جټل وتکو د غزي پترنګ توغندي وشتي چارواکي وایي دوی ورسته لاغې د بریدونه کوي چې نن له دغه ځایه فلسطینی وسلوالو د اسرایلو پر لور توغندي وتوغول. د اسرایلو راډیو ویلي د دیرشو دقیقو په بهیر کې لږ تر لږه 50 توغندي د اسرایلو پر جنوب ورتوغول شوي. دا چې ډېر توغندي په هوا کې له منځه وړل شوي دي. اسرایلو خواته د مرګشوب له رپورټ نه دی ورکړل شوی، خو د غزي روغتیایي چارواکو ویلي درې فلسطینیان د اسرایلو د نن ورځې د بریدونو څخه په یو کې ټپیان شوي دي. او جنوبی کوریا له شمالي کوریا غوښتي څو هغه کړنې سمدستي بندې کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي ترنګلتیا زیاتوي. سیویل دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پیونګیانګ لخوا د توغندیو د توغولو رپورټونه خپاره شول. د شنبې په ورځ د جنوبي کوریا د ولسمشر د ویاند لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې سیول د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن د توغندیو پر ویشتلو ډېر اندېښمن دي. نن سهار رپورټونه خپاره شوه چې شمالي کوریا د جاپان په سمندرګي کې د لنډ واټن توغندي ویشتي دي.
دا ازادي راډیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. د خبرونه کې به د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد خبري د خبرو جزئیات واوري. خلیلزاد ویلي د سولې د هرې پروسې نتیجه دا وي چې ټول خواوي وسلې واچوي. په همدې خبرونه کې به تاسو د افغانستان د نوي ولسي جرګې د غړو د انتخاب څخه وروسته د نویو جنجالونو څخه خبر سي چې دوی پر کوم مسایلو بحثونه لري. په دې خبرونه کې هڅه کوو چې له غزنی تاسو ته رپورټر کو درو پټونو پر اساس د غزنی د اندړو د ولسوالۍ د ډیرو کلیو خلک نن د غزنی ښار ته راوتلي دي، مظاهره یې کړې ده او هلته د ملکي تلفاتو پر ضد یې غږ پورته کړی دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې منځني ختیځ ته ځو او د اسرایل او فلسطین پر بحران به تازه معلومات درته وړاندې کړو. دوه پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او د ځوانانو پروګرام. د خبرونی اول رپورت مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې د هرې پروسې نتیجه دا وي چې ټولې خواوې وسلې واچوي. زلمی خلیلزاد دا خبره په ټویټر باندې لیکلې ده. هغه ویلي دي چې دا چې هغه نور څه ویلي دي او همداراز دا چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلی دی چې دوی له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې وی موافقه ته نږدې سوي چې د هغه په وینا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د برخلیک پاړه. خان محمد سیند د نورو مسلو جزئیات تر وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو دفتر وایي چې دوی له امریکایي لوري سره په مذاکراتو کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د زماني جدول پر سر، د اختلافاتو د لمنځه وړلو او نورو مسایلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. دغه خبرې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړې. خدا چې په نورو مسایلو کې څه شامل دي د په دې اړه جزئیات ورنکړل. بلخوا د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر هم وایي چې د قطر د شپږم پړاو د مذاکراتو په اجنډا کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې د بل چا پر ضد د کار نه اخیستلو موضوعات شامل وو چې پرمختګ پکې شوی دی. دغه شورا مشر سید اکبر آغا ازادي راډیو ته وویل
بعد طالبان د شپای چې د خلیجانو په وتلو کې زموږ څه پیشرفت سوی دي. البته دغه پیشرفت چې څنګه سوی دي یا څنګه سوی دي دغه معلومات سخت دقیق نه لرم او نه به زه فکر کوم چې دوی دغه معلومات ورکوي.
د امریکای چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ شپږم پړاو خبرې د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل شوې او د سهیل شاهین په وینا ټاکل شوې ده چې دغه خبرې دوه ورځې نور هم دوام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټ پاڼه کې لیکلي چې د ټولو اړخونو لخوا په ځمکه د وسلې کې خودل د سولې د هر بهیر پایله ده او د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د ټولو اړخونو پریکړه دغې نتیجې ته د رسیدو لپاره یو اړین ګام او اخلاقي مسؤولانه انتخاب دی. او مونږ چمتو یو. خو طالب وان ذبیح الله مجاهد لیکلی چې خلیلزاد دی لومنګ څخه د وسلو د ایښودلو فکر نه کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه وحید مجده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو روان مذاکرات له نږدې ساري وایي، د خلیلزاد او طالبانو وروستي دریځ ته په کتو داسې ګمان نه کېږي چې په روانو مذاکراتو کې دې پرمختګونه آسان وي.
زه ډېر په دې باور نه یم چې پرمختګونه داسې شوي وي لکه چې طالبان یې غواړي. طالبان غواړي چې امریکایي قوتونه په یو محدود وخت کې له افغانستان څخه اوزی. که امریکایان واقعا دې ته حاضر وي، خو بیا ویلی شو چې یو پیشرفت شوی ده. خو خلیلزاد د خبرو په نظر کې نیولو سره چې د طالبانو نه د وسلو په مځکه کېدو خبره وکړه، د دې نه معلومیږي چې د دواړو جهتونو ترمنځ اوس هم واټن شته.
طالب او امریکایي چارواکو د دغو خبرو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې. خود افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی وای چې ټاکل شوی د امریکا استازو او طالب پلاوی ترمنځ خبرې وم پړاو ته هم لاړې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د سولې لپاره نوري څه خبرې څه هڅې شوې دي د سولې پر پروسه باندې. دغه رپورټ تاسو موږ پر وپاره باندې کتلای سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي نن پر ټویټر لیکلي چې د سولې د هرې پروسې نتیجه دا وي چې ټولې خواوې وسلې واچوي. زلمی خلیلزاد لیکلي دي چې د تشدد کمیدل د دې هدف د ترلاسه کېدو لپاره یو مهم ګام دی او چې باید واخیستل شي، او دا به له اخلاقي اړخه هم یو بامسؤلیته انتخاب وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د نوی ولسی جرګې نوی غړي د اداري پلاوی د ټاکلو په سر باندې له ستونزو سره مخامخ دي. د یو شمېر کسان وایي چې په کابل کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو له معلومېدو پرته دوی د اداري پلاوی ټاکل غیر قانوني ګڼي. د دې مسلې نور جزئیات د ناجیه ساپوی په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې په پیل سره یو شمېر وکیلان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون غږ کوي چې د جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره باید د کابل ولایت د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان شي. دوی وایي د کابل د انتخاباتو په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. د جرګې یوې غړې فاطمه عزیز د شنبې په ورځ عمومي غونډه هم غیر قانوني او د کورنۍ اصولو خلاف یاده کړه.
زما پان زموږ نننۍ جلسه د افغانستان اساسي قانون او د جرګې د کورنۍ اصولو خلاف ده، ځکه لومړی باید موږ اداري پلاوی وټاکو او د جرګې اجنډا هم د رئیسانو کمیټه انتخابوي. لومړی باید موږ انتخابات وکړو.
په ورته وخت کې مهرداد افضلی وویل د کابل وکیلان د ولسی جرګې یو برخه شمیرل کیږي او باید نتایج ژر تر ژره معلوم شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سیکانو او کوچیانو د حوزو په ګډون د 22 ولایتونو ورسته پایلې اعلان کړي، خو لا هم د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو ورسته پایلې نه دي اعلان شوي. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان پاتې ویشتمه او نه ویشتمه نیټه د افغانستان په 22 ولایتونو کې، خو د کندهار ولایت انتخابات بیا یو اونۍ په ځنډ ترسره شول. ټاکل شوی چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د ولسمشریزو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک بلل شوی چې آن له عملی د انتخاباتو خپلواک کمیسون بخوانی غړي سرنولۍ تماریفي او ممنوع الخروج اعلان شول. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رهبری وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د کابل د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. د دغه کمیسون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې کله هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون لخوا د پایلې له دوی سره شریکی شي اعلان به کړي.
شکایت کمیسون خپل براسیان شروع کړی دي او هر څومره زر چې د شکایت کمیسون په دې باندې وتوانیږي دغه خپل براسی او خود شکایت تر رسیدګي پایته ورسوي او موږ ته نهایي نتیجه تایید کړي، نو موږ په ډیر کم وخت سره موږ هغه تطبیق او د خلکو ته اعلانو.
حسم وکړه چې په دې اړه د شکایتونو کمیسون نظر هم واخلو خو ونتوانیدو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا د ولسمي دورې په پرانیسته غونډه کې په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د استازیو په نشتون خواشینی ښودلې او ټینګار یې کړی چې د انتخاباتي کمیسونونو لخوا دې ژر تر ژره د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي.
اوس په ورسو د سولې پر مشورتي لویه جرګه به د یو شمېر کسانو چې له دې جرګې سره یې په ابتدا کې مخالفت درلود د خبرو پر بنا یو رپورټ لرو. د سولې د مشورتي لوی جرګې یو شمېر مخالفین او حتی هغه کسان چې جرګې تحریم کړي و وایي چې د دې جرګې پایلې ښې نه وې. د بلګې په ډول د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خودزون وایي چې په جرګه کې تکراری خبرې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له کابل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د سولې مشروطي لو جرګې له پای ته رسیدو یوه ورځ وروسته د دغه جرګې تحریم کوونکي د جرګې پریکړه لیک ته هیله من نه دي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان فریدون خوځون چې نوموړی هم د تحریم کوونکو په ډله کې وو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پریکړه لیک کې ټول د شوي بحثونه تکراری دي. د نوموړي په وینا باید دغه جرګه له طالبانو سره د سولې له توافق وروسته جوړه سوي وای.
کوم بحثونه چې د مشورتي لوی جرګې په قطعنامه کې مطرح شول دا ټول هغه بحثونه وو چې په خوا هم د رهبری شورا د مطالعه په ناسته کې او هم په نورو ناستو کې د افغانانو ترمنځ ترمنځ وو هېڅ شی د سولې د مشورتي لوی جرګې په قطعنامه کې نوی نه وو.
د سولې مشورتي لوی جرګه د جمعې په ورځ د څلورویشت مادې پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. په دغه پریکړه لیک کې فوري اوربان د بین الافغاني خبرو پیل د زندانیانو تبادله د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا او له افغانستانه په همغږۍ او غور د بهرنیو ځواکونو وتل شامل دي. له دې وروسته طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې مشورتي لوی جرګه فرمایشي وبلله او د اوربان له حکومت سره د مخامخ خبرو په ګډون د جرګې ټولې غوښتنې رد کړې. عبدالله دوستم حمید کرزی د جمهور ریاست د دولسو کاندیدانو په ګډون ځینې افغان سیاستوالو مشورتي لویه جرګه تحریم کړې وه. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم وایي چې د جرګې پریکړه لیک د سولې له اوسنۍ پروسې سره مرسته نسی کولی. د دغه ټیم وین قدرشاه ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په اصطلاح د مشورتي لویه جرګه چې د حکومت پلوړ مصارف باندې جوړه شوې وه نه د لوی جرګې مشخصات درلودل او نه هم هغه معیارونه یې درلودل چې په اساسي قانون کې ذکر شوي دي. برعکس
له دې ټولو سره په خوا کې د ملګرو ملتونو سازمان ناټو د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکړه لیک ملاتړ وکړ او ویلي دي چې دغه جرګه به د اوربان ټینګښت سولې ته د زمینې برابرولو او د افغانانو د ژوند له ژغورلو سره مرسته وکړي. له دې سره په خوا کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د جرګې ټولې پریکړې به عملي کوي او د ښه نیت له مخې د روژې د مبارکې میاشتې د رسیدو په مناسبت 115 اویا طالب زندانیانو د ازادېدو اعلان وکړ. ولسمشر غنی دغه شان وویل چې د دوه اړخیز اوربان او په افغانستان کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو ته هم چمتو دی.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو ده ورسته به خبرونه کې د حقیقت څه دی پروګرام درته خبر کړو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځنګړې 19 پروګرام به هم درته خبر کړو. خو تر هغه مخکې یو سیمایز رپورت لرو. په غزه کې د فلسطینیانو او د اسرایلي ځواکونو ترمنځ د تشدد نوې څپه راپورته شوې ده. اسرایلو الوتکو د رپورټونو پر اساس په وروستیو کې په غزه کې د حماس ډلې پر وسلوالو او پټنځایونو باندې حمله کړې دي او په مقابل کې د حماس وسلوالو د اسرایلو سیمو ته راکټ ورویشتې دي. رضوان مراد په دغه سیمه کې د وروستي کړکېچ حال راکوي.
د اسرائیل جنگی الوتکو د شنبې په ورځ پر غزې تراړي بیا بریدونه وکړل. تر اوسه پورې پوز پر غزې د تازه برید د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي چې په نننۍ بمباری کې یو فلسطینی وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د اسرائیل پوز وایي دا تازه هوایي برید د فلسطینیانو د حماس ډلې لخوا پر اسرائیلي سیمو د راکټي حملې په عکس العمل کې کړی دی. د اسرائیل پوځي راډیو ویلي دي چې د شنبه په سهار له غزې تړه نه شاوخوا 50 راکټونه د اسرائیل پر مختلفو سیمو لګیدلې دي چې مرګ ژوبله نه ده پېښه کړې. راپورونه وایي چې اسرائیلي الوتکو په نننیو بریدونو کې د حماس د راکټ توغولو دوه دستګاوې په نښه کړې دي. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د اسرائیلي ځواکونو په یو برید کې د حماس دوه وسلوال وشل شول او یو بل فلسطینی بیا له اسرائیلي عسکرو سره په اخوډب کې وشل شوی دی. فلسطینی مقاماتو ویلي دي چې د غزې په هغو سیمو کې ښوونځي تخلیه کړي دي چې د اسرائیل د هوایي بریدونو له خطر سره مخامخ دي. په غزې تراډه کې چې د حماس ډلې تر واک لاندې ده د تیر کال له اپریل میاشت راهیسې هر جمعه زرګونه فلسطینیان د اسرائیل لخوا د غزې د کلابندۍ پر ضد مظاهرې کوي چې په زیاترو مواردو کې دا اعتراضونه په تاوتریخوالي بدلېږي. فلسطینی روغتیایي سرچینو ویلي دي چې تر اوسه پورې په دې شخړو کې څه د پاسه 200 فلسطینیان وشل شوي دي. پر اسرائیلي سیمو د حماس ډلې په پرونیو ډزو کې دوه اسرائیلي سرتېري ژوبل شول. په همدې حال کې مصري چارواکي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لړزند موافقه کې منځګړتوب کړی دی هڅه کوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیسي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیون فلسطینیان اوسیږي چې د اسرائیل د کلابندۍ له امله له سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په غزنی کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په اندړو دهیک او زنخان کې پوځي عملیات سوي دي. په تیرو 48 ساعتونو کې نن د غزنی په ښار کې مظاهره وه او یو شمېر کسان د ښار منځ ته راغلي وو او د ملکي تلفاتو په ضد یې راغوچت کړی وو. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د اوس را سره له غزنی د ټلیفون پلان کې دی. تاثیر صاحب، د دې مسلې نور جزئیات څه دي؟
مننه ګران انکارې. څنګه چې تاسو ول په غزنی کې یو شمېر کسان د مظاهرې په شکل سره راوتلي وو. د دې تیر شپه نه وړ مشته د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ په یو کلی د نیاز پاره کې یو د شپې چاپاول حل شوی ده او هوایي برید شوی ده. په دې کې یو شمېر کسان وژل شوي دي چې دغو خلکو په وینا باندې چې دا ملکی کسان دي. کله چې مالا دولتي چارواکو سره خبرې وکړې هغه ویل نه، په دې کې ملکی کسان دوه کسان دي او نور ډېری چې کوم دغه وسلوال طالبان دي. کله چې مالا دغو خلکو سره خبرې وکړې دوی ویل چې 14 کسان ملکی کسان په دې برید کې وژل شوي دي. بل کس راته ویل هغه چې 12 کسان دي. ځینې نور کسان به دا ویل چې نه، 8 کسان پکې وژل شوي دي. خو کله چې ما موري وکتل نو دلته موري د 15 کسانو راوړل شوی وو. په دې سپینګر اسرائیل نور څلور نور کسان وو. نو دې دا هم ویل چې په دغه برید کې درې ښځې او درې ماشومان هم ټپیان شوي دي او دوه ښځې وژل شوي دي. چې کله ما ورته وویل د هغوی مړي چیرې دي، د هغوی مړي دوی ویلي هغه نه دي راوړي، هغه نور چې کوم ټپیان هغه کابل ته انتقال شوي دي. نو خبره داسې وو چې دولت چې کومه ما د ولایت له وایان سره خبرې وکړې هغې دا ویل چې نه، په دې کې ولسي خلک دوه کسان وژل شوي دي او نور کوم دي هغه ټول طالبان دي. که څه هم دوی ویلي وو سار چې په دې کې موږ 15 کسان وژل شوي دي، خو دوی ویل چې موږ هغه خبره بېرته ردوو او په دې کې دوه کسان ملکیان وژل شوي دي. مظاهره اوس هم روانه ده.
مظاهره په کوم ځای کې ده؟ غزنی او مړي دوی چیرته راوړي دي او په کوم ځای کې ده؟ او څه فکر کوي چې تر اوسه پورې وا او که پای ته رسېدلې؟ یعنې که اورېدونکو ته یو څه معلومات خپله د مظاهرې په اړه کې ورکړي.
مظاهره تلل روانه ده. کله چې ما د مظاهرې له ځینو خلکو سره خبرې وکړې دوی ویل چې زموږ مشران تللي دي او په امنیه قمندان سره خبرې کوي. که څه هم دا د هغه د اختیار کار نه ده، دا عملیات د وزارت دفاع لخوا کېږي، د ناټو لخوا کېږي، خو بیا هم دوی له امنیه قمندان سره د شکایت په توګه باندې کتلي وو. مظاهره چې کومه ده هغه دوی د کابل کندهار دا لویه لاره تړلې ده د مسافرو پر مخ باندې. دلته ډېر ښځې، کوچنیان، موټران، حتی غټ موټران، واړه موټران ټول ولاړ دي، لاره بنده ده. نو دغه مظاهره چې کومه ده د کابل کندهار پر لوی سړک باندې د پکتیکا څلور لارې ورته وایي په دغه څلور لارې باندې د لارې تللې ده.
ډېر زیات مننه حبیب رحمان. تاثیر له غزنی رپورټ وړاندې کاوه. تاسو واوریدل چې وایي مظاهره چیانو د کابل کندهار لاره تړل ده او ډېر مسافر په لاره کې پاتې دي. خلک د ملکي تلفاتو د زیاتو ملکي تلفاتو ادعاوي کوي خو حکومت یې ردوي. وسوالو طالبانو هم ادعا کړې ده. خو د ازادي راډیو په هڅه کوي چې په کابل کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره خبرې وکړي تر څو د دې مسلې حقیقت معلوم سي. تر هغه تاسو کولای سئ چې راډیو واوري یا د ازادي راډیو ویب پاڼه وګوري ازادي راډیو ټکی کا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سمو همکار اسمت سروان هر ونی تاسو ته د پرپورو مطالبو څخه یو ځانګړی رپورت برابروي چې په نړۍ کې په ټکنالوژي په ساينس او پر داسې مسایلو وی چې هغه ډیرو خلکو ته جالب نوی وي. دا چې دا ورې څه نوي معلومات راټول کړي دي دا ماته هم نه دي معلوم. اسمت سروان به راواوروي.
هند غواړي چې د سږکال په دوبي کې د سپوږمۍ جنوبي قطب ته ستور بیړۍ یا لینډر ولېشي. تر اوسه پورې د سپوږمۍ دې برخې ته هیڅ ستور بیړۍ نه ده استول شوې. ساینس پوهان باور لري چې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې د 4 میلیارد کلونو پخوانی تیږې شته. هند ویلي چې د دغه هیواد د چاندریان دوه ستور بیړۍ ماموریت به د سش کال د جولای له 9 تر 14 پورې پیل شي. تر دې وړاندې په پام کې و چې هند خپله دا ستور بیړۍ په اپریل کې واستوي. د هند فضایي تحقیقاتو اداره وایي د سپوږمۍ جنوبي قطب لور ته خپل ستور بیړۍ په دې خاطر څو میاشتې په ځنډ لیږي چې د هغې د ازمیښت په وخت ځینو ستونزو ته متوجه شول. له دې ماموریت سره به له امریکا، روسیا او چین وروسته هند په نړۍ کې څلورم هیواد شي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي. دا لومړی ځل دی چې هند سپوږمۍ ته ستور بیړۍ لیږي. ټاکل شوی ده چې هندي ستور بیړۍ د سپوږمۍ جنوبي قطب ته نږدې کښته شي. حاضر دمه د سپوږمۍ په دې برخه کې هیڅ اکتشافي عملیات نه دي شوي. ساینس پوهان باور لري چې دا سیمه 4 میلیارد کاله پخوانی ده او شایي د اتمي انرژي لپاره ارزښتناک مواد پکې وي. تر دې وړاندې ټولې استول شوي ستور بیړۍ د سپوږمۍ استوا کرشي ته په نږدې سیمه کې کښېنستې دي. هند لومړنۍ ستور بیړۍ چې چاندریان یو نومېده په 2008 میلادي کال فضا ته واستوله خو یو کال وروسته یې ورسره ارتباط پرې شو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. بعد سلام زما د پیغام نشر کې زما طالبانو مشرانو محترم ته دا پیغام دی چې تاسو خود د ولس غوښتنې ته جواب ورکړي. د ولس وربندي ومني چې د ولس پر تاسو باندې اعتماد راشي نو په رحم پر وکړي او پر تاسو باندې د ولس اعتماد راشي.
او صاحب سلام من ولادت واشیر لسوالیت خورور مزه ټلیفون استن دلره دا یو کال کې چې په المن ولادت واشیر لسوالیت کې روشن غیر فعال سوې روشن اړبام د شپږ میاشتې کې چې کار نه کوي چپل دې سیمه عمر راستاز ته خدای واړو چې روشن او اړباد واړو فعال. سلام علیکم.
زار در ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. وروره د ما زه یو ټیلر ډرایور یم. وروره ما بیګا بس خو خوش نصیمت را ډکړی پاکستان ته نو خوش کې ګمرک مو سو چې ګردیس ترغله ما د پوسټو والا ګمرک والا روپې ورته 5000 روپۍ کلدار وایرا کمال. وروره ګمرک می سوې دا د 6 روپۍ غواړې ما ګمرک می دا د ارت خلاص دی روپۍ غواړې وای ټول نه اخلم چې د تیری سر ترغله ته پوسټو په پر کې یغم زر زر روپۍ اخستې. دا وروره دغه دا په ساتونه اداري په سات د خلکو ته وای دا جر روپۍ د جر راکه جر په ګمرک کې موي په غلام خان کې یو ګمرک د زر روپۍ الته نه اخلي اسکار سره وځي غلام خان ګمرک کې دا خلکو تورته یې یو لمبر د مترونانو ته وای چې به ډایرک معاملات پاتې یو ګنګ ورته وای او دا بس ستره دي تور تر کوي او اسکار به د تکلیف شي یو لمبر د مترونانو داغه کې دا غاټو چارواکو ته ورسوي. وایي السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو په طرف راډیو د تاسو چې کوم نظرونه لري هغه خبروي ستاسو تر شخص دوچته ول لپاره د ازادي راډیو څخه هر نظر د هغه اوریدونکو نظر وي یا د هغه ویونکو نظر وي. اوس ورځو اجمل انت چې د دې ساعت مهم خبرونه لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي دا چې ټولې غاړې وسلې پر مځکه کېږدي دا د سولې د هرې پروسې پایله وي. نوموړي د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي دې پایلې ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي کمول ضروري ګام او مسؤلانه اخلاقي انتخاب دی. زلمی خلیل زاد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له څو ورځو راهیسې په دوحه کې له طالب استاو سره د سولې په شپږم پړاو خبرو بوخت دی. چارواکي وایي په کندهار، زابل او اروزګان کې 50 وسلوال طالبان وشل شوي دي. په ورته وخت کې د غزنی چارواکو هم په دې ولایت کې په درې ولسوالیو کې د هوایي او مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې تر شلو د زیاتو وسلوالو د وشل کېدو خبره کړې ده. د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په نیاز کلا سیمه کې بیا د 15 تنو ملکیانو د وشل کېدو خبره چارواکو تایید کړې ده، خو سیمه ییز خلک وایي د ملکیانو مرګ شوبله تر دې زیاته ده. افغان چارواکي وایي د کونړ د چپې درې په ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش 940 تنه وسلوال وشلي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ملي پوز د یو سرتیري میرمن او زوی وشلی دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل پیخ د احمد خیلو په ولسوالۍ کې د شوي او یو طالب کمانډان د عزیز په نوم باندې یو میرمن په دې تور د خپل دیارلس کلن زوی سره وشلې چې کوندې خاوندې په ملي اردو کې دنده ترسره کوله. او د اسرایلو پوځي جټ الوتکو د غزې تړانګه کې توغندي ویشتي. چارواکي وایي د اورسلا غې دا بریدونه کوي چې نن له دغه ځایه د فلسطیني وسلوالو لخوا پر اسرایلو توغندي وشتل شو.
اوس په فیروزه عزیزي مهم سپورتي خبرونه وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د همدې میلادي میاشتې په اتمه او لسمه نیټه به افغانستان له سکاټلند سره د کرکټ لوبه ولري. د دغه بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان 15 کسیزه کرکټ ملي لوبډله سکاټلند ته رسیدلې او هلته به 250 ورځې لوبې وکړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند پر لور روانه شوه. افغان کرکټ ملي لوبډله به لومړی په سکاټلند کې 250 ورځې لوبې له سکاټلند سره ترسره کړي او لږې په ایرلند ته ولاړ شي. د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره به 250 ورځې لوبې ترسره کړي.
ښاغلی هوتک وایي له سکاټلند وروسته به افغان کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره هم دوه ورته لوبې وکړي، خو په سکاټلند سره په لوبو کې به محمد نبی او راشد خان حضور ونه لري. د نوموړي په خبره له شپږو میاشتو را په دې خوا په بېلابېلو هېوادونو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام سیالیو لپاره تمرینات کړي او په دغو دوه سکاټلند او ایرلند هېوادونو کې به هم د لوبو ترڅنګ تمرینات هم وکړي. د جوزجان ولایت ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې فنون د کانفوس یلې تر سره شوي. د دغه ولایت د بدني روزنې ریاست مشر صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د دوه لوبغاړو جوړو ترمنځ سیالي وشوي.
د کانفو فدراسیون د بدني روزنې ریاست سره په همکارۍ د کانفوس یلې جوړې کړې چې 22 جوړه لوبغاړي یعنی 44 کسانو په کې ګډون کړی وو. دلته د کانفو ورزش لپاره درې کلبونه یو فدراسیون چې هر کلب کې 50 کسان د کانفو ورزش ترسره کوي.
د سیالۍ د روژې میاشتې ته د درناوي په پار جوړې شوې وې چې د سیالۍ په پای کې ګټونکو لوبغاړو ته ستاینلیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. د نوموړي په خبره د سیالۍ د کانفو لوبغاړو د ظرفیت لوړونې او ورزش ته د ځوانانو د هڅونې لپاره ګټورې تمامې دي. او د ایران د فوټبال لوبډله له عراق سره لوبه کوي. دا یو شمېر نړیوال ورزشي ویبپاڼو د خبر له مخې د دغو دواړو هېوادونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ سبا یعنی یکشنبې په ورځ به په عراق کې ترسره شي. د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ چې د دواړو هېوادونو ملي لوبډلو ورته بشپړ چمتووالی نیولی د افغانستان پر وخت 6:30 دقیقې ترسره کیږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. تا
تیر اونۍ د افغانستان سترې محکمې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده وغځول او په دې اړه یې په خپور شوي مکتوب کې راغلی و چې تر هغه وخته چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات نه وي ترسره شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په واک کې وي. خو دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په اساس باندې د ولسمشر د واک موده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پای ته رسیږي. دا چې د سترې محکمې دغه کار څومره قانوني بانه لري او همدا شان د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو ځن له قانون سره څومره پټکر کړي د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام مودنن په خبرونه کې را سره د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالرؤف هروی ملمد ډیر زیاته مننه هروی صاحب چې سټډیو ته راغله او زموږ بلنه مو ومنله ک پایلې لمدینه کو چې د استری محکمې د پریکړه چې د افغان ولسمشر د واک د مودې د غزولو پاړې کړې ده د